شوي. اخوا ترکیه د آذربایجان ترڅنګ ولاړه ده. ان تر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي اوسني کړکیچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووهي. له نږدې دریو لسیزو په قرهباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1500 کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو ډېر په خواره سي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا د سی وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبري کوو.
عمر باندې و مچی د شعر او شاعر سره مینا پیدا شوله او تر دې د ما شعر لیکو خو دا کله د شو د جدا
په زر پانه کې به لند کې صاحب پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خلای نوي نو خدای کې و ډوډۍ هم پیدا کړی مخ کې د پام نه و.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر هسکولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوي نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول مې فکر درته نه و اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهرتلام کې د بیری ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات ننداري ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیری ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیری ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیری د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیری په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونی په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویم شیری ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شیرینو دویمه ټولګه ده چې تیرونی یې د یو شمیر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شیری ټولګې شیرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. او په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کړي. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپل لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوي لرې کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیرونی په غزنی کې یو شمیر خزینه شاعران راټول شوی وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړی مشاعره کړي. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه، د لزګونو خزینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شیر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرم او زړه راښکونکي موسیقي هم غږیږي. په اتاق کې تر شلو پورې میرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینه والې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو خپل او ځینو نورو بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي، ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. ډیوستانګزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سول باندې ډېره اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتماً خلاصیږي او سولې ته آماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی یو او دښمنان هم دی غواړو چې بالا بس ده. مونږ صلح غواړو، جګړې بس ده، جنگ بس ده، زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلاله ما شمه هیله یه ده حقی گلاله ما شمه هیله راه مکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالحی هم دغه مشاعره برخواله ده. دا وایي په دغه مشاعره کې ګډون یې د سولې ژغ پورته کول دي.
بله، مشاعره سدی په ټولنه کې د خصوصا د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلې شاعرانې را ټولې شوې و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې، تر مسؤلینو پورې ورسوو.
زهر پاش او یو تصویر به میکوټه کی وی، ځان به می وژلې وی او ویر به میکوټه کی وی. رب چې په ما دا کرم کوي، په ما به تیر وی، کرخه به می ورانی وی، تقدیر به میکوټه کی وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دا تفسیر به میکوټه کی وی. زب اخیری زګروي کوم، سترګې به کته کړم، ختم برواني وی او تقریر به میکوټه کی وی. تا د لاس زخم به می سرته دی کی نه وی، ستا د لاس نه یو زنجیر به میکوټه کی.
یاد مشاعره د تیر شنبه په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لوري جوړ شوې و. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له دغه مشاعره څخه یې مخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی د دې لیوالتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده. د مو خوندې اومیندې کونډې شوي بورې شوي وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی تر منځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کوټینګې کو
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنځي شوی دی، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده او تکرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دوړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي نو پاغي کې بیا لارې وتړلې شي، سورز لپاره سره مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پې راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږه فرهنګي فعالان ملګري مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لکه لریوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې صاحب، تاسو ته راځو که څه هم هنرمندانو خدا پولي سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا خبرې پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري او موږ یې ډېرې بېلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو، څنګه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کی نمبر خبره دا چې د دې لپاره څنګه چې چی گورننگل سے خبر اوکڑا د سوشل میڈیا د انٹرنیٹ نا د دین ډیر زیاتې منګ فائدې اغستلې شو اغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال پنوم باندې اوس پورې باغال ته ملاوی دا غو بینو اغه د سیو خاص اوکړه او اغه نت تر واړول او سمره چې همدای مجلې دی اغه په نت باندې اویلیبل دی نو اغه مطلب کېدل شي چې دا سره یو بل سره اغه په کېدل شي یو بل کتلې هم شدل ته خلګو اغه تر صحیح اصل لیدل شي دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته به په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ لگ آسان شی رسائی بہت آسان شی دویم خبر ہم دغه شی لگ نن سبا چون کی د انٹرنیٹ دور دے دتی سونو دی نو ک فرس ک داسه خس اوکڑے شی او داسه لگ ډیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال عملگری د سوشل میڈیا پ دغه باندې او اغه داسه سائټونه یا داسه ویب پانی جوړی کړي چی اغه مواد چل تب پبلش کی یا خبر کی اغه تا اغه تا اپلوڈ کی او اغه باندې پراته وی دغه شان دلته هم کدا خس اوشی نو د سری سری با د تلو راتلو نه علاوه کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا خپل دی په خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي نو دا په کې اوداسي خصه وي چې د دې په ذریعہ باندې کم سه کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به ول ته خلک رسایي به وته وشي
من نه ګال سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کې چې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهار او یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکار کیږي همدغه رنګه کو چیرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسه ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته حس کیږي که چیرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل دا خبره خو مو خ خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې کومه تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیات او سوچ کو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے دي کنه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدیکت ته نو هغه بیا دا سیدی چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامینټ کلچر دی نو هغه پاغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوی سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي
او بل مثلا په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونو او کلتورونو مزید ډیر زړه تاثیر کوي که یو ځای شي سره کېدې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا به په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې بد یاد خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیره صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ دا سیدا چی چونکہ پکوزہ پختونخوا کی لگ منگ چی پکم ماحول کی اوسو یا چی پکم زی کی اوسو دا اغی لگ دیر مشکلات لری اغا مشکلات دا دی چی ال تمنگ مطلب اس زمنگ ریسنٹلی یو دا غروان دے یو سیمینار منگ کو پاو افغان پیس کانفرنس بنو مانے اغی دا پارا منگ تا دمرا مشکلات دی چی اغا منگ مطلب پخپلا سمی بانی کوئی نشو کنا منگ بیا دا چا گورنمنٹ یونیورسٹو سرا یا اغی پخندون سرا رابطہ وکلا دا اغی پا ذریعہ بانے منگی چی تاسو بیر او گوڑے زکر چی منگ کدا کار کون منگ تا بیا حل تا لگی مشکلات او دا سیزن رابطہ دا کی گی نو اغا دغی مشکلات دا وجی ال تا کی خلق چونکی بیا دا سپریس کے دو والا خبر دا اغی قوت دے دا اغی او خپل سسٹم دے نو اغی دا وجی خلق لگ ڈاری گی چی لگا سی نا چی منگ دا پیل وکو دا قدم واخلو دے سر بیا منگ تا رست مشکلات وی لگ دا با کی گی نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاعره او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د ځین خلک راځي هغه کیږي تل روان دي داسې نه ده مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره پکار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چونکې دلته هغه سيزونه نشته دي چې کوم منګ باندې مشکلات دي قانونونه نشته دي نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشو دي کسان اوڑی دا غیدل تدغو کی نو دا سمرا چی کئی دا ٹک دا روان دی خو زما خپل لگا دا چی دا دین لگ دی تا ذات اول بکار دی دا غی وجہ دا چی ال تا چونکہ غیتا مسائل دی مشکلات تی نا نشی کبے نو چی دی زیاد کئی نو دا غی سر با غتل تگ را تا گراشا در شب زیاد وی خلق و خبری گی دل تا چی راشی نو دا دا با یو غٹ دا غوی
ننگیال سب غارم یو بلا پختنو کم چی د لری او بری پختونخوا د پختنو ته ژبې ترمنځ تغییر ورستر بلې په زیاتېدو دی څنګه کولی شو د تغییر کم کو
بیا بزاخه خبر او کم تبری پختونخوا په پختو باندې د فارسی یا دری اثر زیات ته او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مون هل تکي خلکو ته دا ډیره یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغه کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې به ډیر فرق وي خدا سیدا چې په کار دادا زما دا خواهشی چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کيو ټیکنالوژي یا یو ټکی یو یو د پښتو ځان کې جذب کین نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي رادیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او پڅند دي کې نور مسائل بمو خو چون زمنګ ټولنه په داسې یو حالت کې چې منګ پکې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي خلنې تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده. همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د واجب شاعر شوی خو زمو په هواد کې زمو په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ
همدا
جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې؟ څومره عمر دې درلود؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې د کله ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو. نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر.
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي؟
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغېزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت و زمان سره. خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما دسی د لندو بیتونو د غزلی عشق غزلی شری زما ډیر علاقه دسی د سره د دمی ډیر دی تلکین
عشق غزلی د لیکلی دی خود دینه دسی معلومیږي چې مین د هم کړی عشق دی هم کړی دا ځکه چې عشق غزلی دی ویلی دی
نو انوری صاحب دا خود سی سوال چې ز فکر کوم چې که هر چانه د پښتنه وو کې نه چې بم دسی ونه و چې مینا مینا د کړی یا ماین نه او د ماینتیا اخونه معلوم دی مینا ته چې د هر سره ولري نو مینا سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینا سره و درد بولري دغه درد بری کړی انسانان دی د دې شګ نشته چې انسانان هم په انسانانو مینه یی د انسان په اخلاق او د انسان په کردار د ټول هغه څه چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر لکه چې شعر ولیکي
خو ځنی ملګری کله کله تا سره دا غپم لګی چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وشه د ملنګزی صاحب د شعر ملکه به راجوندې شوي دا او کله چې شاعری بس کې نه لیکي به وچې د ملنګزی صاحب د شاعری اغه ملکه چې دا غي کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات ولې ملګری تاته دا وایي
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي مونږ یې همیشه ته فکر او زمونږ افسر سي ټول ملګرتیا هم واقعنا زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څو زم شان جورنالستان دي څو لیکوالان دي څو نتاقان دي او خو په پرهنګي لحاظ باندې سره فکر وکړو زموږ ناس ټول ټول هم د ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې کوي خو لکه دغه سوال هغه ته په خپله واضح دی که څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت ویل دي دا متل دی چې د درد د بېلګې خېږي ګنې څه د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دی نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړي هغه وخت دی ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید شي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام چې شعر دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي چې
اوس یو غزل دی راته وې د مینې په باره کې دی ویلې وي
انوري صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دې مانه خو به سا وخیږي زما سا د زړه چې باور پې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې تولې ټوکی ښکاری سلو کې وچرته رښتیا وکیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کومه هر باغ د مینې مې تالا وخیږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخیږي او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي یاره که مینه دې رښتونې اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي
دی غزل کې دی زیت ناهلی سرګند کړي دا د اغه مینا چې چا سر درلودل اغه نه ناهلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپل مینا کې ناکام شي هم دسی دا
ما درته یو چې شعر او شاعری وته پد یو طبیعت یو الهام دی چې انسان ته کې یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دی راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړوئ خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستا وې او نظر زما وې هو کنه څنګل ستا وې او سر زما وې او داسې وې جګړې ته هوسېږم غشې ستا باڼه وې او ټټر زما وې او تبرانه څنګ بې غوره شوې وې لږ غوندې ته تا باندې اثر زما وې او دا حد به د مینې لا اوچت وې ډېر ستا باور کچرته په باور زما وې چاته ملنګ زې سوې زړه وخی او کومه دې یو خپل شان دلبر زما وې
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي کوم کتاب دی چاپ کړي کنه دی چاپ کړي
د نړۍ اړې برخه کې پرمختګ کړي دي نو شعر او شاعري هم نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا غمون چې څه لیکون زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو یا په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هیواد په کچه کم شاعران لرو په ماشاءالله زه ډیر سخت متاثر یم دا غوښ شعر نه ډیر هنري ډیر ارزښت لري کاغه پار میار ویلې کې د مینې لپاره ویلې دي کې د وطن لپاره ویلې کې د خپل خلکو ولسم لپاره ویلې دي منا شعر او شاعري هم نن ډیره غختلې شوې ده ډیره ژوره شوې او هنري شوې کوخه مې د شي کړه دی چې دا شعرونه یو ځل په خپل لاسونو ولیکم او به خپل ملګرو ته ځم شان دوستانو ته وړاندې کوم ک شعر او شاعري کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګری په مشوره وکي نو حتمان و یو کتاب شعر ټولګه چاپ ځینې شاعران وستاست پته ده چې یو څو شعر نه لیکلی یو به په واره لګیدل کتاب چاپ کړی یو چاپ سریزه او مام لیکلی خو لکه زما خپل نظر دا ده چې داسې باید ونه شي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي هغه قلن ژوندې پاتې شي د مینې لپاره د شعر وي د ټولنې کمې نیمګړتیاوې چې دي د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړ شي زموږ په هیواد کې جګړه ده رور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر پکار دي ټولنه باید نور سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کیږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا پکار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د خیرازۍ دغه د طالب د هڅونې لپاره شعر او شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر او شاعري وشي نو شعر او شاعري د یو څه نه دي چې موږ یو ځان لوي برخه ته ځانګړي بلکې شاعران د دې ولتیا لري چې هغه ښه شعرونه ولیکي ترڅو زمون ټولنه یو ښه لارې ته سوکي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خواندور چې نو نه اوریدون کې ته نه خواندوال
نو یو غزل به دوستانو ته وورو د سې دی وستا لپاره قربانی ته آماده یم ملکو مزان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان وس رسیږي خو غیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاله کې کېدای ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زم زم مسافرې ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکاوي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتوی آماده یې په مینه کې د سر ور کولو د پاره هر څه ته دې غاړه یې خیده په خوله دی وکي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغه سي مینه
ولري هر څه سره مینه وي انوري صاحب د هر څه سره
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړي چې په هنر یې بشپړ کړي د زرپانی په ننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل لرته کیسه کوي
زرپانه پسته چونډي شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر حواره تیګه کېناسته د چادرې لڅلور کونج سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ راز وړاندې به د لاس بټه ګوتې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله ایوا دوی درې څلور خزینه ځوان غکی واورید دا زایز ما دی لو عمر په خې خزی ور وکتل یو څوک په شنه چادرې کې بلاړه و په ناستو وکر خیده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې ل عمره په خې خزي پزہ کشکړه سیګي د ډوډۍ لا تاو د بویا ډاکړل ګوتی یې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې په خو علا د ناستې لپاره د حواره تیګې خېوا ل عمره په خې خزي ور وکتل نوې راغلي خزه یې ترڅنګ په هواره ډبره ناشته و یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل لو عمر په خې خزه په خواره خپل وویل هازو یې د ثواب لپاره خو یو ډوډۍ راته واخله ځواني خزه وویل لکه چې په خوا دې لچا څخه څه نه دی غوښتي هر چا ته لاس منیسه دا ماشوم دی لو کورې پوره د شپږ ډوډۍ په حساب پیسې راوړې وې د نور سره د مرستې تمامه تر لره یو ډاډ ناری نغا کراغی خلیفہ پنځه ډوړی دواړه ل چادرې لاسونه ور وېستل په عمر پوخ سړی د ځواني خزی پسپینو لاسونو کې یو ډوړی کې خودا په خپل مخ روان شو. ځواني خزی وویل په دې لاسونو دی خدای کې یو ډوړی هم پیدا کړی خیرن دی د خلکو پام نه در اوړي. ځوان خزا غل شو خپل سپین لاس یې ل چادرې را وېست د زړې خزی سترګو ته یې ونیو. ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غندې پاک وساته نوکان مې هم رنګ ولیدي سخته نه ده ارزان به یې رنګ واخله ټولې لس روپۍ نه کیږي. زړې ښځې په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم زه. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه ته به سمه یې خو خلک خراب دي که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي مخکې د پام نه وو. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ را نکړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یم پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وویستې. ځوانې ښځې وویل پوهېږم ښه کار نه دی خو دوه یتیمان را لغاړې دي ډوډۍ غواړي له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو درې شکړی ځوان راغی دواړو له چادرې لاسونه ور وویستل خو درې شکړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل په خبرو کې دې هم پام کوه په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دی مړ دی تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست کور لري؟ نه په یوه زاړه ګراج کې مو اړولې دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل هوا مخ په تودېدو ده خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غژیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیرې د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خامخا لیدلې وي. چمبه د ښځینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره ښځې سندرې وایي. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼې سندرې له چمبې سره ویلې دي. فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده. دوی په ودونو کې او د ښادۍ مراسمو کې دایره وایي کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کده اوسره توي؟
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریا و ما ته پلار یې وړو کوم د چمبه جوړه کړې وه. دا مې واله داسې مې ځای مې کړه جنکو به تنونه کولم به دریا و ته وایي یا به سندرې ویلې زه وړو کچم کنه ته کار. نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زرب بول یا دیشه تبلی د کوم زربونه دی نمونه د مز دکرو د رفتار مز دک خو ډیر کار مې د هندستان د هنرمندان نه اخیسته.
کله چې راتوې چې تاسو په خپل څو سندرو کې له دایره یا چمبینه کار اخستای
ملي رادیو تلویزیون کې کومه سندرې چې ما ویلې په دریا سره د سولو نه بزیاتی کم زیاتی دریا سره مې ویلې دي. ما ګورونې سندره چې هم په دریا کې تلویزیون نشي نشدله. اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو. اولین سندره و چې د نشه شو دریا سره مې ویل په ولاړې.
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ و چې له دایره سره مو ویل کنه.
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون نه وروته.
له تلویزیون نه وروته مخکې لدی چې خپل خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړو چې ما سندره له چمبې سره یو ځل ماته کوسو یا امکان لري. ډیره مننه استاد. بیرته راځو د تاسې د چمبې ته. کنه که د دې پاک لر راته وایې چې دا د چیرې اخیستې ده؟ دغه څه رقم چمبه ده
چې پخوانۍ چمبه یې ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړی دی. ولې لرګی اوږ لرګی دی؟ ولې بیا کږو دې سما جوړېږي؟ هغه داسې هغه ورکو اړمونه ورکو زرکوب شي هغه سې ګرځای شي کنه. نو دا ما خپل جوړ کړو. بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا هم هغه شې تاجکستان ته یو ټیم سره رانه خو د ما دریا چې خلک ولیدې خلک ریان پاتې شو. سړی ځیګ شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایې چیرې ده؟ کنسر خلاص و. ما ته یې هغه وویل چې هلته راشه. ستړي مشې سره وکړې. زه د دریا استاد یم تاجکستان. او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي. خو دا رقم چې ته دریا وایې دا منولې نه. ما ورته وویل چې د زده کړه ما ورته ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلي کې مې زده کړه. ښه دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیگ ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه. ته دوه کاره دي نه اخلي امبم و زیر بم دا مانه ده کنه دا مانه ده.
دا دایره وهل پارک لی او ار ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي
ګوره ځکه کوم وای دی ما بخي دنیا سره فرق ده.
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدل دلته دریا ډیر ریواز دلته ارکسترا سره.
بله د میرمنو چمبه وهل څومره تاسو په کار اثر وکړ؟ کوم میرمنې نوم زده کوم دي؟
دا ګوره ډیر زیات ما ویلي سند د دې خزو او د زې چوي زې زاسو ګور دا ګور ته مو
دا مسلکی چمبا وهل دي.
هو کنه مسلکی زې زاسو چې لکه تبلیغ دی وایم. دې ته کی دا وایم د دې ته مې تاسو خو ده دا بل رابطه بیل بیل ده.
دست را هم مدد بام؟
در طول که ددره
ددره دا نمونه چا پیخی؟
در اندوستانی خیب نمونه.
ها او بلا چه رقم ده؟
شکل خدا بوده
که دا مرکه پغی سندری بانی ختم کود چه دی تاسی خپل دیر زیاد خواه ده او چه هم بیسرم میلی دیر بخید.
گل گنڈی ہے گل گنڈی دار گوان جڑی ملی دی جان جڑا لاس رکھا گلی ورزو چنندری لاس رکھا گلی ورزو چنندری گل گنڈی ہے گل گنڈی دار گوان جڑی ملی دی جان جڑا لاس رکھا گلی ورزو چنندری last time.
I believe.